ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي شونځیو د بندیدو پر اخیصو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسما لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د شونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي شونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا شونځي په هغو سیمو کې چې شونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومان ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شونځي به کورنیو مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدی شوې چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه چوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشت د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال وزیر آصف ننګ، او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کمه، کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي شونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوری نظام وروستي وختونه ول، هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وی. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو شونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا شونځي دي او د جوړیدو اړتیا یې څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او مېرمنو او د باسو دونل تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیر مننه، ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډیر زیات بنیادی ضرورت و، ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکارانو وزارت کار کو، د دې لپاره مې ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته ورته جوړه کړه یا پیکیج، ځکه په ځینې سیمو کې به د یو مطالم سر شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینو سیمو کې به شپېته روپۍ راتلو. بیا چې موږ یو وسط حد ورسولو، نو فکر کوم 90 ډالره به په کال کې په یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسول خونځي او ته نږدې جوړ شي او د ماغه خونځي شاګردان به په خپل پامه ټولګي کې به کې نسته صرف معلم به زمينه جوړول چې دوه ماشه واخلي د ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه ماشه مرکو ډېر بشور او استعداد ځوانانو پیغلم پکې ونیول دوی به دل په وخت کې ډېر حیرانون کې چې دا ولس زره ټولګي چې وخت یو تقریبا اتیا کې ساده په دغه سیمو کې چې یعنی ډبل داخله د مطالعینو کې و چې دا یو فاجعه و. بیا موږ اصلاح کړو او یونیسف ته مجلس ویل چې تاسو پروګرام عملي کوئ نو په څنګه کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې د باید چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم باندې راشي کنه انټیګریټډ ایجوکیشن. نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول ځکه په سیمو کې چې خونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم خپل کل یا تر خپل کلی تمجدید زده کړو چې بابا چې سینې لګډیر شي خونځي ته که پیاده راځي مدل کول شي او لږه به په اسانتیا جوړ شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او خونځي بندول شي دا کوم ستونزه چې دا ستونزه لا ژوره وي.
بله
او کبه وخت ورسته
به بله او پدې به خبرې وکړو
خونځي د بندولو مو مسله باندې بس
بله ډېر زیات مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب شینواري. شاغله ننګ ستاسو نظر څه دی یو معلومات څه دي چې طالبان ویلي غواړي چې دا شونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا شونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمنګ درنه خورته. او د مسله دی سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې دا سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړیو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه. اما اساسي مسلې نورې موي مثلا موږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه الکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي عمل زده کړو محروم دي تعلیم ته لاسرسي نه لري په څو دلایلو یا په سیمه کې مکتب نشته یا امنیتي دلایلو یا کلتوري او اقتصادي دلایل وو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړو یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله د نړیوال بانک یو اس ای ډی جایکا ټیکا او دانیدا او د دین نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دا هی وادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړای دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوه منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لامده غولارونه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کال به موږ په یو کال کې ورته تکولو نو دوی به راپورته سم فوټه تللی. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې تر رسیدلی وو ما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنې ده او د نه کلن ده. نو بیا د نور لیکانو د پاره چې دای جوګاسي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدل. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده د سمفونو البته دا مکتب نه ده نه سمف ده بلکې ایجوکیشن ده تعلیمی پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کیدو تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جماعت نه تا کار اخیستل شوی ده د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي اول خو دا روایت چې دا تر اوسه ثقه شوی نه ده یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلای ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر بګونځي شي کمی اما دغه احتمال کواقیسی نو تبعات بيڅوي د دې عواقب بيڅوي هغه کې به دومره ویلای شو چې دوا برخي عواقب بلري یو عواقب چې دي هغه به بدوي په دې شرط بد به پدی وي چې کداغه خلا چې وست نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونده اخیستی دا ځکه کړی دا ډیر مناسب مصرف باندې نو دا بیا دا خلا ډیره خطرناکه خلا ده پدی کې منګ څه کم اتلکه پیسلا د دې مستفیدین لزدا کړو نه محروم کیږي په حدود دی اتلک څه کال پکارو چې په 2023م کال کې شپږ سو شل نور دغه سیمفونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي چې دا هم بیا ماتل کیږي اما مثبت کچرته هغه بنسي یا ورخه بیا مثبت ده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي خپلې چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام ده تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خوخه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته نو دوی په خپل طالبانو پوار ورویل دي چې موږ د بودیجې له کمخ سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه دوی اپیل کړای ده خواسته کړای ده نړیوال ټولنې ته تاسو په پیادې په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان د اداراتو سره لټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ناتړ وکړي دا اوس په اصطلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا دي سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی دا ده د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معرف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معرف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش ترلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه دی پالیسۍ په جوړولو کې فیس برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل
ډېر زیاته مننه کور ودان په مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبري وکړو چې لدې کابل به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي او غوی به لماش به برخي شي یو اوریدونکو مو یو خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده مجاهد هم درد وایي وایي په خپل پیولري پرته سیمه کې ده هم دې کلیوالي ټولګي شون کيم لکه چې زه خبر شوم چې طالبانو د بندولو پریکړه کړې ډېر زیات خپه شوم هغه ځکه چې زه په داسې وسیمه کې يم چې لدین مخکې د هغې سیمه خلک د تعلیم نه به برخي وو همدا مؤسسي دي چې حقوقي ته دا امکانات برابر کړی دي د دې یو اړیدونکو خبره دا یو بل چې ورسته به پیغام در سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړل دي چې د دوغه ټولګیو یا شونځیو تعلیمی سویه ډیره شد ځکه چې شون کې ش ترن شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شونځیو کې تدریس کوي ډاکټر صاحب شنواره په دې اړه تاسو څه وایست
او دغه فونځي چې یاد د محلې زکر ټول کې چې د نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رشته ده چې د ښوونکو سره یې لږه جګه وه نور په نسبت علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه او هغوی لږ اصولین دي ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي او داخلي مؤسسو به د خطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه نو به د ښوونکو د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نیولې سوې لکه کوم ده چې موږ وروسته دا پاکستان درځای کو هغه کې دا په نظر کې نیولې چې داخلي موسی خارجي ټول باید خون کې روزنه ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو مګر وروسته د داخلي هم ښه شو نو دغه ورو خبره تر دې حد سم ده چې د دې ټولګیو د درس کیفیت نسبتا ښه و.
ډیره زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې را سره ده، ورته هرکلی وایم. محترم نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډیر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر د چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی بلته هم وي، او دا ښوونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید همده وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي په خطر لاسه کی، ځکه چې که خزي په خطر لاسه کړل نو زموږ نه خپل حق غواړي. دا ویره د دې سره ده دغه مرڅلاري دوی قائم و دائم ساتي، په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محروم کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا بدلته هدف دی چې دغه موسسات دلته فعالیت لري، او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان د هغوی د درس کیفیت د هر څه په ډیره لوړه سویا وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او مرتلاری دا دواره.
تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي، او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځي کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي، او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړې ده دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډیره مننه. ننګ صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډیره کم و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولي نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غو دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي خپل مصرفوله.
بله، ډیر مننه. ډاکټر صاحب شینواره، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبنچی ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغه ښوونځیو د ښوونکو ترماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، که چیرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګار شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي، په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګار دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان، سرته بدل لګه واځي کوم، دا د دې ټولګیو زیاته برخه او چې یونیسف د نورو ډونرانو پیسې اخستي، او دا ښوونځي به د حکومت له خوا چلول کېده. یونیسف حکومت بورته یا د پوهنې وزارت بورته تیمې خودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلې سولې، او به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه دا ده که هغه شي سپاک شانده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن یا ټولنې فساد تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله به حل شوه، که یو سټنډرډایز پکیج په جوړ شو نو په دې حساب یو خبرې ته چرلګو ازي را شو که وسنۍ پالیسی د دې داسې چې هغه فند یا سمونه چې یا یونیسف یا بل موسسه له خان حکومت تور کول کېده حکومت له خاصول کېده دې شاک کوم مشکل را نشي ځکه چې خپل دوی خارجي سره نشي وصل کولای دا دویم چې د انجو مسایل د انجو په دوه کټګوري کې راځي خارجي موسسه او داخلي موسسه نو که دوی واځي خارجي موسسه باندې کېدې چې د سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امید جوړول په خاطر چې موږ ور افغانستان ټول کارونه په لاس کو هم کېدې سره ته باسو کې څومره تاثیر وو کې او که د دې بل اړخ وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقوی شي او شمیر هم لګی شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شو خارجي موسسه تل فشتا خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کړي دا هم امکان لري نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې په دې سره چې خلاص نه تر 4000 پورې مالمي نو کارته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه فرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا د فقره په کچه کې او د محرومیت په کچه کې نور څه دي مو او بل د ماشونو مسله دومره ډیر فرق نه لري کوم هغه چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وتر تقریبا نږدې هم کړه تر لکه ماشه چې د حکومت له ځته نور امتیازونه لري نو په دې سره امتیاز په ډیر نه ولی کار صورت په 5000 خوښه پورې معلومین توزګار شي دا به ټپه جي ولې دا اوسنۍ کوم आवाज چې د دې په رڼا کې ځکه کوم چې ایواز خارجي موسسي نو د خارجي موسسو په نسبت د داخلي موسسو چې د نسخ لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلو ولدا برخه کې ډیره زیاته ده
ډیره زیاته مننه محترمه قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه وي لاسري ذکر سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدی کبل وي چې په خو وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکر ته ش توجه نه کیدل او عصري ذکر ته ډیره توجه کیدل او لدی کبل دی یو ډول حساسیت له عصري ذکر سره پیدا شوی دی نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د عصري ذکر مخنیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي په خطر لاسه کی کله چې خزي په خطر لاسه کړل هغه هم ديني په هوی ک دنیاوي په هوی په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق او پیژند خدای او پیژندل د نورو حقوق او پیژندل هغه تبا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتی आवाज اوچته نو دوی نه غواړي چې دا आवाज اوچتي دوی نه غواړي چې استدلال وسی خزه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شی هم دوی د فار د منلو وړ نه دی
لکه یو واسه دې خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایل کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره ډول مشکل لري لکه چې
دوی اصلا دغه شی ته د اساسیت ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د خزو د پرمختګ په خیاده خزو د اسري د علوم ته لاسرسي سره ځکه چې قوانين تورته وزکه ایجاب تور توازکه اصول تور توازکه نظام ته پر ابر پلان پر قدرت باندې ته هر څه تور توازکه ولایته شرایط تور ته مهیاکه نو ولي کوم مشکل منسترازي او په کوم دلیل مشکل منسترازي ولي مشکل منسترازي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت چې یو خزه تعلیم تر لاسه کوي پوهه تر لاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورت کوي ولایتي کومه ولایتي ټولنه ته کومه ولایتي ټولنه پرمختګ خواته سو قولای سی نو نو اساسات په چی شه ده ولې تا اساسات لري که د شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده خدای نه کرده خدای نه کرده کوم سر کل سرجام معاملې باندې کو یو یا دوا کوم ثبوت لري هغه نو به ست شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منځ ته راسي نو په غیر دې د اسری علوم ته د خزو لاسرسي نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې د خزینه چې تر صدارتونو پورې رسیدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوي د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړي دي د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل ورته شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چاته قناعت ورکولی سي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هره ښځه استدلال در سره کوي در سره کوي تاسو خزه چپوي چې تاسو باسمه کوي تر امر ثانی پوری ماتل سي د امر ثانی سره کوم امر ثانی د چې په دغه وخت کې هیڅ تصمیم ورته ونه نیول شو نن سبا درې کال پوره کیږي درې کال تعلیمي کال دی هیڅ کړه دا به څوک جبران کی
bale ډیر مننه سلامات اوسه محترم نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نغواړي د معرف په سکتور کې بهرانيان دخالت ولري په دغه شوانځي کې بهرانيان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنادي تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معرف مومیت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحات وته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات نه سوې مهیا کولای او پسلاغه مې یارونه چالتہ په اوسمه کې مکتب ایجاد سي هغه مې یارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا پیسلا شرایط نه دی مهیا البته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس مې یارونه لروته مې یار دي هغه کله کله شاګرد وي کله کله استاد مثلا مې یار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف نو مکتب جوړېږي دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلېږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپله ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا شوانځي د افغانستان په ورسته پاتې سیمو کې تاسیس شوی یا پرانستل شوی دی
bale په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسې په دې کې کار کړی دی دغه ځینې تمویلون کې نور هم منګ درلودلو چې هغه سیمایزه مؤسسې دی یعنی د افغانستان تعلیمی مؤسسې دي چې دوی مؤسسات ورته ویلې شي مګر په افغانستان کې تر ډېر داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمی برخو کې د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی دی نو زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي کوم بل منطق ده د مداخله کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلای ده کوم منفی شی لیدلای ده یعنی تر شا خو هیڅ تشریحات نسته چې سړی تبصره پیو کې اوس ما نه دی اوریدلی کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې نه دی اوریدلی چې ما كتبونه طالبان بندوي تاسو ګونګوسی دي چې ګویا ویل کې
بلې دا تاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ د تیرونی د یکشنبه په ورځ په ټوئیټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانيان دی په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشو چې د طالبانو مشر د بیلابیل ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو هغه کال کانفرنس په اصطلاح یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې کدا په اصطلاح روایت کېږي نه بالکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلېږي. ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې کدا خلا پاتې شي نو طبیعي ده چې تاوان د هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بالاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنې د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر په حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي، دا خو سیاسي تاوان هم لري.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دی، وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خدا او اغیزې په بشپړ ډول منفي تباکونکي او اوږدبحالي دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره، دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راو چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا د سیمالي میشي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
او ډېر مننه سروان صاحب، فکر کوم دا بنیادي مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی. باندې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده. د سردار داود وخت کې چې هغه صدر اعظم و، د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام و مکو چې تاسو ولې ښځو ته حقوق ورکوئ، او د دې ملاسبانو د نویمو کلونو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات تور شي، ټول تقریبا د دوی دغه فکري او کلتوري اصلاحات چې ورته دی وایي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. په دې کې چې د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سړی وګوري چې هغه یو کتاب لیکلی دی، خپل یې لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د فولکسواګن سره پورته جناتو ته ځواب صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دي، خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده. که چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرا د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم داسې دی، دا نو بیا ډېره خطرناک راځي. د دوی په دفتنات ورکول ډېر سختې دي، کله بیا د دوی د اقتدار برخه کېږي. نو د دې سره مقابله به د مصر ازهر او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راټولې او د طبقنات ورکې چې دا اسلامي دي. بیا که نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه لکه من کم شي موږ یې په رسمیت پېژندل شي، فکر کوم دا لویه مسله ده. د جنکو تعلیم باید په هیڅ صورت د داسې مسایلو نه قربان نه شي، خو یو مسله ده چې بحث پکې دی شي او کار پکې دی شي، اډوکسي ورته کېدی شي، یو هڅې ورته کېدی شي. یعنې هغه د فکري او عقیدوي ستونزه خدای نه خسته چې نه وي، د دې لپاره بیا کوشش کوي. دوی به هم کوي، نور افغانان به هم د کومک سره وکړي. یو درېیم دلیل همدا کېدی چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بلا دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناکه ده. په دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو، بودیجه خواته ولګو، معرف ته بودیجه کمه ده. دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معرف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شی که ثابت شي کلتور نه دی ثابت، ځکه ډېر ژر بدلېږي. انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کېږي. نو دا دلیل نه شي کېدی. او بلکې بهرنی فشار په دوی پټ هم زه نه پوهېږم کوم بېلې چا سره یې معاملې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به بحث نه کوو. دا ټول عوامل دي. ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. او زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې به حده ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کې 350 آیتونه د علم په طرفداري دي. او که سیاسي امتیاز غواړي
خو اوس خبر داره چې دوی علم چیشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبقینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدی شي. یعنې دا ډېره هغه ده.
خطرې او جنجالي ده. دا بل د اساسي مسله کوي لکه تاسو ورته اشاره کړې لپاره خپل دوی اول اولویت ته باید دوی کار وکړي. مسله تم ده دي نور شم فکران او وزرخوګي افغانانو کولای شي د برخ کومک وکړي. یعنی مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی. دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي. اگر چې کوم دا به ډېره ستونزمنه شي دوی اصلي خبره مونږ ته وکړي. په هر حال باید افغانان پوه شي چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي رادیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. محترم نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منځوي دي، هیڅوک حکومت په رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منځوي شي او که دوی منځوي کی شي ورسره افغانستان هم منځوي کی شي؟ که څنګه
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بل خصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بل خصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده. ولی افغانستان شاتک وکړي، نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورسره بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. مونږ برته لاسو اولیا کومه دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلې خبرې اترې وي خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان
په دوی کې. اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره، حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي، اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده، دلته مشکل دی. که څنګه
خدای تفاهم ولین لري په هر موضوع کې؟ دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې، دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې، دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د خزو حقونو ته، د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلود، د ځان څخه مخالفت نه خدل او دای ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو، څنګه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري؟ خپل منځي خپل تفاهم مو تشو. کتاسي پوه لري، کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي، کتاسي پدي غواړي چې دوامدار اوسي کتاسي اقتدار. نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي؟ ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي؟ ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته زریات نه اخلي؟ لکه مخکې شنوار دي بشاور ته وکړه، کدي شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي. نو دوی باید دغه موضوع ته د ډیرو سلاميز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي. نو دلته کدي باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري. کدي کې دانسته خلک شته، کدي کې تعلیم یافته خلک شته، کدي کې هغه خلک شته چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهې ته، ذکر ته، تعلیم او تربیه ته، پرمختګ ته، د هر څه ته احترام قائل دي، او په دې پوهېږي چې دغه پوهې له لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي، مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو، دغه خوندې مونږ سره وګه په وګه کار کولای شي، نړۍ ته وګوري، د نړۍ سره د سیالي وکړي. نو دوی دی باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله، مونږ نړیوال ته فریاد وکړله، ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله، د اروپایي اتحادیې مسؤلین راغله دوی سره، مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناستې وکړلې، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله، دوی سره کېناستل، پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې، خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې. مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي، دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي؟ ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري. دوی باید اول خپل منځ کې تفاهم پیدا کړي خپل منځ کې.
مننه محترم قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینوار کڅم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو د شونزي په خپل اقداماتو سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی امدا خپل پریکړه عملی کړنو د شونزي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي، فکر کوئ چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او کبلا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم کین دیوا نه د اصلاح شنو د سمرست نه کوي. دا تر څومره چې د دنیا د پالیسي او د بشر د حقوقو او د خزو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سرداریکو طرف ته اعلان پیدا کوي. دا تمی ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي. او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده، نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده. دوی ښکاروي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده، او دا کم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري، چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي، دا د نو کلی صاحب موږ د دې په اعمالو نشر نه کولای خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کار څوک پراس کی چې څومره قوي څومره کناړي کې منل او خاغلي او محبوب دا به خوشالي کوڅه کده افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې پنړې کې بایزه ته نو د همدردې لمخې مونږ غواړو چې دوی هغه څه چې دوی مکلفیت د خپل خلکو حقوق ورکي، هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره اړیکې کې جوړې شي. نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی واسه کې فکر
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دغه مسائل نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
خلک نړیوال ټول دغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د وزدو په خاطر اوسه پورې همیشه مخالفت خودلې ده د خزو د پوهې سره. اصلا اوس دغه یو حالت راغلی ده چې دوی په د اقتدار کې چې طالبان را رسیدلي دي، دغه د اقتدار خلک ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته دغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت د هلمند د قندهار سمت خپل پښتانه دي کول کی. نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی دا چې د اقتدار کسان
نه د خلکو ذهنیت څه کوي، تاسو په خپل څه فکر کوي چې وای واقعا هم داسې دا وکنه ده؟
د ټول ټول موږ په ما کې دی دغه هر افغان سره چې ساري کې یو پرابېکا کې دا غوې مسکوره داسې ده، بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلای سم زمونږ قوم دی، زمونږ زبیر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ ازاره برادری، دغه ازاره برادری ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتنو کولیکشن جایلستان ام دغه پښتانه جایلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، خزو ته دا حق نه ورکړي چې په خطر لاسه کې دي مقاله را دي. دا یو تنفر د خلکو څخه مونږ وینو، ځکه مونږ ته دا شرم راته دريږي، دا هر راته دريږي چې ولې مونږ په دې باندې مشهور کیږو، چې په دې شهرت مو خلک پني چې احمد شاه بابا لوی امپراتور دلا تر دهلی پورې مونږ کوم فرمایي ترلو دلا په هغه نمونه مو ولې ورکړو،
ولی ولی پدې نوم باندې مسماسو. بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسو لپاره تاسو ډاکټر صاحب شینوارې، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکلي کې تدریس وکي، آیا ټول مزامین تدریسي شي او ځینې خاص مزامین په دغه شوانزي کې تدریسي شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفونو یو معلم دی. په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې مونږ به دا پالیسی تغییر کړه، تر شپږم اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې سنف نو بیا ټول مضامین تدریسېده لکه داسې معلمین تنظیمول چې یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل نو دا ټول درسونه یعنې د معرف چې کوم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خو دا شوانځي څومره چې اوریدل شوې دي او پرې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده په ډیرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوې دي، په خپل په مغه سیمو کې به ممکن شون کې ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروتي فاصله اوږده وي نو هلته به ټولګي جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدو. تر اوسه اوسه کوشش چې موږ سیمه نه یو څوک روزي یو معلم پیدا کړي، په کوم سیمه کې نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځه لس فیصده زیات وو، هماغه د کرایه کم په کار وو هماغه کېده، ولې اکثره دوی تعداد وو یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي ځان نه رسول، کمه دې ځکه چې امتیاز د کرایې په خاطر فکر نه کوم.
تاسو ول چې دا ډول شوانځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانځي نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوس سیمې وي، لیکن په هغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وي او په نام نو سیمو کې شوانځي بند شوي وو، خصوصا هغه ته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې شوانځي بند شوي ول، په اولو کلو کې خو بيخي بند او بیا ورسته یو تفاهم راغی ځین شوانځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي شوانځي خو په دغه سیمو کې قطعا جوړ نشول. نو آیا د محلي شوانځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې په خوانه امن سیمې وي او شوانځي پکې نه وو؟
د دې څه مسلې کارون چې بیا هغه سیمو کې شوانځي بند وو چې مقرر شو 1040 پدرس پته خونځي باندې ورو ورو صفانه مثبت کوشش وکړل دی خو شو شپږ څو شپې پورې خونځي به آزاد شي تقریبا 50% آزاد شو. نو دا اوس ډېر مهم مسله چې په دې باسه کوچ هغه سیمو کې چې په دې تر شل کولو کې هم خونځي بند او هم محروم او هم مظلوم، یعنی د خاص دا ټولګي واځي هغه سیمو کې نو دا ټولګي هغه سیمو کې چې نور امکانات مو یعنی د خونځي اجازه وا، مګر دا کوم سیمه کې خونځي سوزول یا بندول خپل معرفت په مجموع کې اجازه نه ورکوله، اگر شروع سلک تغیر راغی ولې خو وخت هم کم او امکانات هم کم او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسیم ډیر وګدي نو چې لازم شو خدمات ونه شو، اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چلرله او هغه کې 2200 خونځي جوړېدل تقریبا 90% هم دا سیمه ته مخبر کړول حالت اله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو باس په دې کې وکړو جدي دی کوم وخت تاسو بل برنامه په دې جوړ کړی چې هغه سیمه چې محروم وي اوس خپل تامن راغلي امن شراغلي اوس یو بنیادی توجه کار دی چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم د ټولګي جوړ شي، د کمیونټي بیس ایجوکیشن او عمر تعلیمان تربیه کې په خو غټه لاته دا چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته، نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی امنیت خو راغی او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او دا اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شو، یعنی دوه مشکل حل شو، اوس فقط د وسایلو د امکاناتو یعنی که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکړي، هغه لپاره به اډو کسي کوو، د اطفاهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي، ولې په هغه سیمو کې چې اجازه شپږم پورشته ولې مکتب نشته، د نامې د وجه نو مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دا لپاره یو بنیادی کمپین په کار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنی مکتب اول نه تر دولسم هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره خو یو کار کړی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوی، مظلوم پاتې شوی، اوس خاص وخت دی چې عدالت هم دې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د شزو د حقونو فعال او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه لتاسو درنو اوریدونکو هم منندوی او د اوسنی رادیو خبرونه وس څلور بش سات اوریدای شي.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم وی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پ فکر نو لے ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے د غیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چے پلارا کس راغل کتیار وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری
sa شي